ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ګانو قدر منوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 15 نیټه د پیښور کې وخت شوې دی د مازیګر شپږ په کابل کې دی 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 شوې دی د یو ساته خبری خبرونه قربانی یو وګمه جالوان
او زیم بختور شاه
تاسو ټولو ته هرکلی وایو او په سر کې هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان په نوي منتخب شوي قومي اسمبلی کې د سپیکر لپاره رای د تحریک انصاف اسد قیصر ګټلی د انتخابونو د نتیجو د اعلان ترڅنګ د اپوزیشن سیاسي ګوندونو د درغلۍ په ضد نارې وهلي او ځینو غړو د بندي پخواني وزیر اعظم نواز شریف عکسونه هم پورته کړي وو
د قبایلی سیمو ترقیاتی ادارې چارواکي وایي د تراګرۍ پر ضد د روانه جګړه کې 380,000 نه زیات کورونه تباه شوي دي او د 20,000 د کورونو سروې لا هم پاتې ده
کم کور په مکمله توګه وران وي هغه کس ته موږ 1,000,000 روپۍ ورکو او چې کم په جزوي توګه وران وي هغه ته موږ 1,00,000 روپۍ چیک ورکو
او د افغانستان په بغلان ولایت کې د طالبانو د ملي اردو او پولیسو په امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې پکې لګ تر لګه سلويخ عسكر وجل شوي دي
د ملي اردو د سیمه ایزو پولیسو په مرکز باندې وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه وکړل
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساده خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سم ملګري اوسي اول هم وړاندې کوو درته د مهمو خبرونو تفصیل
د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابات وشول چې په ګیره پاکستان تحریک انصاف امیدوار اسد قیصر یو سل شپږویا او د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا تاکل شوه د پیپلز پارټي امیدوار خورشید شاه یو سل او شپږ سلويخ رای تر لاسه کړی دی د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق د نتیجو وروستو د راتلونکي اسمبلی لپاره د اسد قیصر نه د سپیکر په حیث سوګند هم واخیسته په دې موقع د انتخابونو د نتیجو د اعلان ترڅنګ د اپوزیشن سیاسي ګوندونو د درغلۍ په ضد نارې وهلي او ځینې غړو د بندي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عکسونه هم پورته کړي وو د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق د نوي سپیکر اسد قیصر نه د سوګند اخیستلو وروستو اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل د اختلافونو پرته به د یو بل احترام کوي او په شریکه به د ملک د ترقۍ لپاره کار کوي او د قبایلی سیمو د ترقیاتی ادارې چارواکي وایي د ترګرۍ په ضد روانه جګړه کې د 380,000 نه زیات کورونه تباه شوي چې تر ټولو زیات 50,000 پکې یوازې په جنوبي وزیرستان کې ړنګ شوي دي د فاټر ډیزاسټر مینجمنت وایان احسان داول ډیوتا ویلي په 380,000 وران شوي کورونو کې ورته لا د 20,000 کورونو سروې هم پاتې ده او وایي د وران شوو کورونو مالکانو ته یې 14 او 14.5 کروڑ روپۍ ورکړي نوموړي ویلي د مکمل وران کور لپاره 400,000 او د جزوي وران کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوي دي خو په پخواني قبایلي سیمو کې د وران شوو کورونو مالکان ګیلمن دي چې پوره امدادونه ورسره نه دي شوي
او سوم د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابات شوي دي په دې حق باندې تفصیل راکوي رابعه پیر
د سپیکر د چوکۍ د پاره د تحریک انصاف د مشر او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند خورشید شاه ترمنځ مقابله وسوه چې پکې د پی ټی آی اسد قیصر یو سل شپږ اویا ووټونه ترلاسه کړو او خورشید شاه یو سل شپږ څلوېښت ووټونه ترلاسه کړو د اسد قیصر ته نوي سپیکر په توګه د کامیابۍ د اعلان وروسته مخالفو ګوندونو سخت احتجاج وکړو مسلم لیگ نواز ډلې خوړو په ټاکنو کې د درغلۍ په ضد احتجاج توګه توري پټي تھړلې وی او پخوانی ډیپټي سپیکر مرتضی چاوید عباسی په دې محل ویل چې پی ټی آی چالي منډیټ ترلاسه کړی او ووټونه ته د عزت ورکولو ناره هم ووهلې
چالي منډیټ نامنځو
دغه نارو کې پخوانی سپیکر ایا صادق د نوی سپیکر اسد کیسر څخه سوګند واغستو. اورسته د احتجاج په نتیجه کې د 3 ساعت لپاره د کمی اسمبلی خوند هم وڅنډول سواله.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
او د کوټې په سنجیده کې د سکرو په نړیدلې کان کې تر اوسه پورې 15 درنګیان وژل شوي دي. د بلوچستان صوبې مرکز کوټې ښار ته نږدې په 2 کیلومتره فاصله باندې د اتوار یا د یکشنبه پر ورځ د سکرو کان د زهرجن ګاز د 14 نه نړیدلې او 15 خواري کخ پکې ګیر شوي. اخوا د افغانستان په بغلان ولایت کې طالبانو د ملي اردو او پولیسو په امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي چې پکې لک تر لګه سلوي خسکر وژل شوی دي. د بغلان امنیتي چارواکو لخلی دغه بریدونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ په علاودین خیلو سیمو کې شوی دي چې پکې سیمایز پولیسو ترڅنګ د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي. نور تفصیل راکوي حقمل روان.
د بغلان یو امنیتی افسر زبیح الله غورزنګ وایي دغه بریدونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ په علاودین خیلو سیمه کې سوي دي. غورزنګ وایي په سیمه کې د طالبانو او امنیتی پوځیانو ترمنځ جګړې 2 ساعته دوام کړی خو اوس پای ته رسیدلې ده. په بغلان کې دا برید تر هغه یوه ورځ وروسته سوی چې طالبانو په څنګلوري ولایت فاریاب کې هم د افغان ملي اردو یو مهم مرکز ونیو او په لسګونو پوځیان یې ووژل او ځینې یې ژوندي ونیول. افغان چارواکو د سه شنبې په ورځ امریکا ژخته وویل د تیرو 2 ورځو په نښتو کې له هغو 70 پوځیانو څخه چې په دې مرکز کې موجود وو 40 پکې طالبانو ته تسلیم سول او پاته نورې یا وژل سوي او یا ورڅیر مغرونو ته ختلې دي.
افغانستان د صدر وایاند شاه حسین مرتضوی وایس اف امریکا ته ویلي د غزنی ولایت په څیر د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د طالبانو د خونړۍ بریدونو پرته هم افغان حکومت د ډزبندۍ یا اوربند په ممکنه لارو چارو غور کوي چې د لوی اختر نه وړاندې د وسلوالو سره ډزبندۍ عملي شي. نوموړي ویلي صدر غنی په وروستیو کې د ډزبندۍ په اړه د یو شمیر مشرانو سره سلا مشورې کړې دي او وایي ډزبندۍ د افغان اولس لومړی غوښتنه ده، ځکه نو صدر غنی غواړي په ټولو لارو چارو یې غور وکړي.
د شروع پر ورځ د اټلی چارواکي وایي نږدې 10 کسان د نهې پر ورځ په جنوا سیمه کې د پول د غورځېدلو له کبله وژل شوي دي. تر اوسه د ژغورنې عمله د خلکو په لټون کې بوخته چې وایي کېدی شي د مورانډي د پول را غورځېدلو وروسته په ملبه کې ګیر شوي. دغلته سخت بارانونه شوي او د نهې پر ورځ په پول روانې موټرې 45 متره لاندې غورځېدلي او د کانکریټو او د سټیلو لوی ټوټې د پول لاندې په صنعتي مرکز کې یو ګودام باندې ورپریوتي.
په برتانیا کې د ترګرۍ ضد پولیس وایي 13 ورځ د پارلیمان مخې ته په خلکو د موټر ورخېجولو د پیښې پلټنې کوي چې په شای څه علتونه دي. د لندن پولیسو د هغه ګاډي ډرایور نیولی چې 1.5 کلن برتانوي وګړی دی. د لندن ښار اسیسټنټ کمشنر نیل باسو وایي د پارلیمان وړاندې په پیاده خلکو ګاډی قصدن ورخېجول شوی خو علت یې لا نه دی په ډاګه چې ولې دغه کار شوی دی. په دغه پیښه کې 3 کسان ژوبل شوي دي.
د امریکې په ویسکانسن او مینیسوټا ریاستونو کې پرون ابتدایي انتخابونه شوي دي. امید دی چې ډیموکرات پارټي به دې کې د خلکو مرسته دوباره حاصل کړي، کوم چې د صدر ډونالډ ټرمپ دغلته مزدور کار خلکو کې د مشهوره کېدو د لاسه ختمه شوی.
د امریکا د پنسلوینیا ریاست عدالتي جرګې یا ګرینډ جوري په خپل رپورټ کې ویلي په 13 کالو کې د 300 نه زیاتو د ګرجو پادریانو د 1000 نه زیاتو ماشومانو سره جنسي تیری کړی او د ګرجو مشرانو دوی پټ ساتلی دي. رپورت وایي د زپل شو ماشومانو شمیره د دینه ډیره زیاته ده خو ډیرو ماشومانو لویرې دغه زیاتې پټ ساتلې او بل دا چې د چرچونو ریکارډ تر ډیره وخته نه ساتل کیږي. دغه بوګنون کې رپورت وایي پادریانو په ګرجو کې د کم عمره ماشومانو الکانو جنکو سره جنسي زیاتی کړي چې پکې هغه ماشومه هم شامل ده چې د هسپتال په کمره کې ورسره پادری زیاتی کړي. دغه ماشومه د اپریشن وروسته په کټ پرته و.
د سویل کوریا صدر مون جی این ویلی دی چې دی بعد د قطبی کوریا مشر کیم جونګ اون سره په راتلونکي غونډه کې د شپږو کالو د هغې زوړ جنگ د ختمولو په لوري زړور اقدامات کوي کوم چې دواړه ملکونه جدا کړي دي. او د ترکیه امریکای سره د تجارت پر سر د خرابیدونکو تعلقاتو په مابین کې نن د امریکای په یو شمیر تجارتي سیزنو د محصول زیاتولو اعلان کړی دی. دا اضافي محصول د موټرو، شرابو، کویلی، وریجو او د ډول سنگار د سامانونو په درآمد لګول شوی دی.
د امریکا رسر ډانلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین مشر پال مینافورت په ضد د ټیکسونو او بینکونو په کاتو کې د غبن د مقدمې په اړه بنن وکیلان اخیری جرا کوي چې پکې بعد د نوموړي په اړه د ګناهګار یا بې ګناه فیصله کیږي. د ښاغلي مینافورت وکیلانو تیره ورځ د ګواهانو پیش کولو بغیر خپل دلایل پوره کړي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نه خپل غزمنګه خبری خبرونه روانه ده. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان په نوی منتخب شوی قومي اسمبلی کې د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره انتخابات شوی دي. د ډیور ریډیو همکار نوشروان قلندر صاحب سټوډیو ته راغلی دی د دوی نبر دی تفصیلات اخلو. نوشروان صاحب په خیر.
ډیر مننه بختور شه.
نوشروان قلندر صاحب، د قومي اسمبلی دغه چې کوم د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره کوم انتخابونه وشو، کړه دې د نتیجو په اړه راته لګ وایي چې کوم کوم ګوندونه چا چا ملګرتیا کړې ده او څومره وټونه پکې کوم کوم امیدوار ته غورځېدلې.
ډیر مننه بختور شاه صاحب. د کو د پنځلسمه قومي اسمبلی ده چې هغه تقریبا سرته ورسېده، د جولای 15 مې نیټه په ټاکنو کې. نن د سپیکر او د ډیپټی سپیکر لپاره ټاکنې وي، 313 رای ټول استعمال شوی دي. په مجموعي توګه باندې د قومي اسمبلی د غړو شمیره 322 خو په هغه کې 313 غړو چې کم دي رای استعمال کړی دي. په دې کې 8 چې کم دي هغه رد کړی شوی هم دي، یعنی نامنظوره کړی شوی، غلط ووټ استعمال به شوی. په بنیادی توګه باندې په دې کې تقریبا شپږ د تحریک انصاف او دوا د مسلم لیگ کاف ډلې، یعنی تقریبا 8 داسې دي چې څوکې چې هغه دي خالی کړي دي. دو د یو نه په دوا یا په درې نشستونو باندې ګټلې. عمران خان چې کوم دی هغه سلور خالی کړي دي کنه. نو دا هغه په نتیجه کې دا وخه چې کوم ایوان د قومي اسمبلی جوړیږي هغه 313 دی. په هغه کې اسد کیسر چې کوم د تحریک انصاف امیدوارو د سپیکر لپاره هغه ګټلې ده، یو سلو شپږو یا ټول رائے ګټ اغستې دي. داغه په مقابله کې گرینڈ اپوزیشن الائنس، یعنی مسلم لیگ، نواز شریف ډلا، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامی نیشنل ګوند دي چې کوم دي په شریکه باندې ووټ ورکړی. خورشید شاله او خورشید شاه اغستې دي 146 رائے. د په بنیادی توګه باندې سپیکر اسد کیسر چې کوم تحریک انصاف امیدوارو، دا وخت د تحریک انصاف سره د متحده قومی موومنت وغړی دي، د مسلم لیگ کاف ډلې چې کوم د پنجاب د پرویز الهی والا هغه 15 غړي دي ورسره ملګرتیا را. په بلوچستان کې نوې چې کوم ډله جوړ شوې ده، بلوچستان عوامي پارټي 15 غړي ورسره ده هغه لري. بلوچستان چې کوم نېشنل پارټي را مینګل ډله سلور غړي ورسره ده هغه دي. او د سند چې کوم گرینڈ ډیموکراټک الائنس ته درې ورسره ده هغه دي، یو د شیخ رشید عوامي مسلم لیگ دی، یو جمهوری وطن پارټي را. نو دی په شریکه باندې اسد کیسر یو سلو شپږو یا اغستې خواسه په مجموعي توګه باندې دی یو سلو سلور اتیاو، خو تاسو ته موجود د غسټونه خالی شوی دی. گرینڈ ډیموکراټک الائنس چې کوم امیدوار د خورشید شاه هغه یو سلو شپږ سلوېخ چې کوم اټونه اغستې دي، نو هغه کې ورسره د مسلم لیگ نواز شریف ډلې د دواتیا ورته اټونه ورکړي دي. دغه شانه پیپلز پارټي ورته داغي 450 جوړیږي، او د متحده مجلس عمل 15 او عوامي نیشنل ګوند سره یو چې کوم ووټ دی. نو دې کې په قومي اسمبلی کې آزاد 14 چې کوم غړي هم دي هغه هم خپل رائے استعمال کړی دي. خو په مجموعي توګه باندې دا چې کوم شمیرې مخې ته راغلي دي په دې باندې اوس تبصرې روانې دي. هغه رائے داري چیرې یعنی دا وخت 313 رائے استعمال شوی په مجموعي توګه باندې غړو شمیره و پوره شي 312 خو 312 ایوان برابر شي دا غیر لپاره بختور شاه صاحب بیا مخکې دا غي چیلنجونه به هم ډیر نو پاغه باندې خبره کو خو ورسره بیا په قومي اسمبلی کې نن چې کوم دی خدرز غوبلم شوی نه ربازي 15 منټ پورې دونه بے کنټرول و چې بیا سپیکر آیا صادق چې کوم دی هغه 15 منټ لپاره اجلاس هم ملتوي کړو. د ډیپټي سپیکر لپاره رائے اوس روان دي. اصل کې چې کوم سپیکر منتخب شي په قومي اسمبلی کې داغه نه پخوانی دی اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه ته حل پغست لري. اوس اسد کیسر دا وخت د قومي اسمبلی سپیکر دی او د ډیپټي سپیکر لپاره رائے روان دي. په خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف سپیکر او ډیپټي سپیکر راغلی لري او دغه شان پسند اسمبلی کې پیپلز پارټي چې کوم آغا سراج دورانی او ریحانه لغاری آغا سپیکر او ډیپټي سپیکر شوی لري. خو بیا په پنجاب کې چې کوم دی هغه کې د زیارت پورس باندې یعنی سبا د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابونه لري هغه هم ډیر دلچسپ صورتحال لري. دا هغه وجه دار چې د 200 نوی د اسمبلی چوکۍ لري په هغه کې 120 چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې سره دا وخو د دغه سره چې کوم دی د تحریک انصاف سره هغه سره 122 دی. بیا ور سره چې کوم دی مسلم لیگ کاف ډله چې کوم دی ملګری کیږي او ځنې آزاد غړي ور سره ملګری کیږي نو الته هم صورتحال ډېر دلچسپ دی. الته هم د صوبې اعلی وزارت لپاره د شہباز شریف چې کوم زوی دی حمزه شہباز هغه وزیر اعلی لري. بیا بلې خوا ته تحریک انصاف لا واضح کړی نه ده خو تقریبا مطبوعات دا وی چې پرویز الهی به اعلی وزیر شي ځکه چې قومي اسمبلی دواړه چوکۍ خالی کړي دي او د صوبایي اسمبلی پرېښې ده. نو دغه د کړې دلچسپ صورتحال لو په وزیر اعظم خو چې کوم بل ورځ له انتخاب دنو پاته لسم هو لسم باندې نه خو واضح ده عمران خان به وزیر اعظم راشي دغه مقابله کې به شهبا شریف امیدوار وي خو کته به شي چې رائے
پسم او د رائے نه داسې لګي چې وزیر اعظم د پاره به عمران خان ټاکل کیږي. نوشروان قلندر صاحب چیلنجونه به صحیح څنګه تاسو ورته اشاره هم وکړه د نوی قومی اسمبلی لپاره د نوی حکومت لپاره
د قومی اسمبلی او د پنجاب اسمبلی دواړو کې ډېر چیلنجونه سخت وي. ورسره بلوچستان اسمبلی کې هم ممکنه ده د صوبو په کچ باندې خودغه بختور شاه صاحب چې هغه ته هم ځنه قانون سازي لپاره په دریو کې دوه رائے چې کوم دی هغه ډېر ضروري وي. نو بلوچستان اسمبلی کې هم دغه چیلنج دی خو په پنجاب اسمبلی کې هم دغه چیلنج دی او هلته به هم چې کوم دی ډېر نږدې دي یو بل ته. په قومي اسمبلی کې په خاص توګه په نېشنل لیول باندې چې کوم ډېر غټ قانون سازي کول دي د عمران خان لپاره چې هغه کوم اولس سره وعده کړی دي چې هر کنه دی به اصلاحات راولي اپوزیشن به په هغه کې ورسره څومره مرسته وکړي دی به هر وخت اپوزیشن ته ناس وي. د هغې وجه داره چې کم اهم قانون سازي دي د اصلاحاتو په اړه باندې په عین کې ترامیم په هغه کې راوستل دي. مثلا هغه دام ویلي دي چې پنجاب به چې کوم دی غواړي چې دا دوه صوبې کې د هغې لپاره مطلب ہے کہ پدرو کے دوارائے پکار دی یعنی یہ درے سوا دو سال ویختو کے 228 اوټونه په کار دی ورته خدا وخت په د سپیکر لپاره چې کوم الیکشن شوی په هغه کې 108 یا اغست لري. نو کو د 320 وخت ایوان پورم شي نو د پی ټی آی یا د تحریک انصاف چې کوم شمیره ده هغه چې ډیر زیات شي 115 یا ته ورسی خو بهر حال دینه سی واقعدل باغی لپاره ګران وي او دغه دغه شان اهم قانون سازي دي. نو دا یو ډیر لوی غټ چیلنج دی قانون سازي به څنګه کې د دین علاوه تحریک انصاف ځان سره چې کوم ډلې ملګري کړي دي دا غي خپل شرایط دي لکه متحده قومي مومنت ته او هغه تاسو په ماضي کې میاد دي کې پیپلز پارټي سره مرستې کړي هم چې کوم دي سخت شرایط دي چې دغه شان بی ان پی مینګل چې کوم دي بلوچستان نیشنل پارټي هغه په بلوچستان کې تاسو په تر د لا درک خلکو مسله ډېر زیاته غټه را ال تنورم د امن او امان دغه په وسایلو باندې اختیار مسله ده. نو کو دغه ایشوز باندې چې کوم دي عمران خان لکه وړاندې نشته نه بیا وردی ترمنځ اتحاد ته هم ډېر خطرې هر وخت را جوړي.
ډېر مننه نوشرمن.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
قدمونه اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه ده. د واشنگتن ڈی سی استودیو نه زموږ خبرونه ته غوږی موسی ملګری اوسې. یو سم د پاکستان بخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف د شروع پر وز د احتساب عدالت تر باندې کړی شوی دی. دا غ پر ضد د ټیکسونو، د غلا او د بډی رشوتونو په اړه مقدمی دی. نور تفصیل لري په دې حقله پیر ولایت شاه.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه دغه پیشه په محل خبریانالو د پښتنو په جواب کې په خوانی وزیر اعظم پخلی کړی چې ګنې دی جیل کې یوازې ساتلې شي او دا چې د خپل سیل یا بندیخانه نه د بهر وته اجازه نه ورکول کیږي. په خوانی وزیر اعظم او د سره جیل کې بندیوان د لور او زوم د خپل سزاګانو د زندولو دوی په ضمانت باندې خوشی کولو په اړه د اپیل اوریدنه هم اسلام آباد های کورټ کې دوام لري. دغه اپیل په 13 نننه اوریدنه باندې هم بنچ د شریف خاندان غړو تا اورول شوی سزاګانو په سر د احتساب یا نیب ادارې د وکیلانو نه مهم او سخت تپوسونه کړی دي. بلخوا مطبوعاتی رپورټونه وایي چې هم اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت د هیواد راتلونکي وزیر اعظم او د نواز شریف لوی حریف عمران خان نه اهلې درخواستونو د اوریدنې پریکړه کړې ده. دغه خواستونه کې تور لګولې شوې چې عمران خان په امریکا کې میش د خپلې یوې لور ذکر په انتخابي گوشوارو کې نه دی کړی، ځکه د دروغو ویلو او بد دیانتۍ کولو په سر د دې پارلمان رکنیت او د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل وګرځولې شي. دا په داسې مهال چې مسلم لیگ نواز ګوند په شمول د هیواد نور سیاسي ګوندونه هم د ډېر وخت راهسې تور لګوي چې ګنې د ملک فوز او عدلیه د عمران خان په لویان دي، او دا چې د عدلیه د نواز شریف سره یو سر خو د عمران خان سره بل شان دی رویه ساتي. خود پاکستان فوز او ستره محکمه په ملکی سیاسی چارو کې د سکه قسمه لاسوخنه تورونه ردوي. وتل قانوندان قاضی انور ایڈوکیټ وای کړه د عمران خان خلاف په عدالت کې څه ثابت شول نو د عمران خان لپاره پر اطلونکو کې قانوني او سیاسي مشکلات پیدا کېدل باوري دي.
وزیر اعظم چې د ثابت ملک بیا سر د خپل پارټه نمائنده نه وي، د ملک نمائنده وي، او هغه د ملک او وزیر اعظم هغه ملک ته بیا چار خبر کوي نه د مطلب دا دی چې هغه ریاست خبر کوي نه هغه کې دام دی چې هغه دروغ دی نه وایي انفارمیشن ټو دی چې هغه زور دی که نه دی. دا ضروري وه چې دی نو بیا خو به ډیکلر کولو، که زور دی نو بیا خو دا واقعي ثابتېږي چې دی که خپل زور نه دی ښکاره شوی نو بیا خو دی ډېر زیات قیامت کوي.
بلخوا سترې محکمې اظهر خان کیس فیصله نه عملي کېدو باندې یو ځل بیا اندېښنې ښودلې دي. د شورو په ورځ د کیس اورېدنې په محل د دفاع وزارت لخوا عدالت ته ویل شوی چې د کورونو چارو وزارت لا تر اوسه پورې دوی سره دغه فیصلې تفصیلات نه دي شریک کړي. سترې محکمې په دغه جواب نه خوښي څرګندولو تر څنګ د کیس فیصله عملي کولو لپاره دفاع وزارت ته سلور اونو مهلت ورکړې دي، او دې سره مشر قاضي دا هم ویلي چې د دوی احکامات عملي نه کړل شول نو په راتلونکو کې عدالت ته لوړپوري فوجي چارواکي هم راغوښتلی شي. اعلی عدالت کا 1990 ټاکنو کې پیپلز ګوند مخالفه سیاست مدارانو کې روپو ویشلو په سر د هغه وخت د فوج سر لخکر اسلم بیگ او د آی ایس آی په خوانی مشر په ضد کاروای امر جاری کړی دی.
درمن اوریدونکو، او وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبری خپرونه نیخ په نیغه دوام لري. د صحافتي ازادیو لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم آی پی آی یا انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د پاکستان په جوړیدونکو وزیر اعظم عمران خان باندې غږ کړی چې د صحافتي ازادیو لپاره دی ګامونه واخلي. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل راکړي.
د صحافتي ازادۍ لپاره کارکونکي د غنړیوال تنظیم په خپل مراسله کې تم سرګند کړي چې عمران خان به هیواد کې د میډیا ازادي پر ځای کړي او هیواد کې به یو داسې چاپیریال جوړ کړي چې مطبوعات او صحافیان بغیر د کمیری په ازادانه ډول کار وکړي. د دې ترڅنګ د غنړیوال تنظیم پاکستان کې د پریس په ازادۍ د قطغن لګولو لپاره په مبینه ډول په اعلی کچ کې دونکو مداخلت باندې هم اندېښنا سرګند کړي. د هیواد د اعلی چارواکو لخوا په میډیا کې د مداخلت د ذکر پترس کې د غتنظیم ویلي چې اختلاف لرونکو صحافیان په جسمانی توګه د دړکو اغوا او تشدد سره مخ دي او د آزادو رسپانو کتونکو ته پر رسایي بندیز او د ټي وي چینلو په خبرونو کې د خندانو اچولو لړۍ جاری ده. په دغه مراسله کې چې د هیواد ټولو مطبوعاتو خبره کړې د انتخاباتو نه وړاندې د نیشن ګروپ او د نوای وخت سره اړه لرونکو صحافي ګل بخاري د یو څو ګڼټو لپاره د اغوا ذکر هم شوی او وایي په دغه شپه لاهور کې وتلی صحافی اسد کرل هم د جسمانی تشدد نخا ګرځولې شوې وو. د ډیو ریډیو سره هیواد کې د صحافت ازادۍ ته د ورپېخو غواخونو په حق له خبرو کې د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنالیست صدر مبارک زیب وایي
په پاکستان کې د وخت د انسین سنسرشپ مونږ ته کم ښکاری کم دی راته د تیر شوی ټایم نه لګ بدل غوند کې د نو هغه په دی وجه دی چې د بلمو ته کلیر کټ نه ښکاری خو لکه بیا هم صحافیان یا ادارې داسې دي چې هغه محسوسې یا هغه ته صدا سي ترټ شته چې هغه ګڼي چې را هغه څه خبر نشي استشیر نشي کولی هغه پبلش کولی نشي نو لکه دا پریشر شته.
د صحافتي ازادۍ لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم په دغه خط کې د پاکستان تحریک انصاف مشر او نامزد وزیر اعظم عمران خان مخاطب کړي او وایي ستا په علم کې دا چې داسې حالات د جمهوریت او اطلاعاتو ته د ازادانه رسایي لپاره سازگار نه دي چې د مضبوط او بډو رشوتونو څخه د پاک جمهوریت لپاره لازم دي. په خط کې بیا ویلي شوي چې عمران خان د نوي پاکستان جوړولو لوس کړي نو باید چې د هیواد د مطبوعاتو د یرولو د بچ کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي. د دغه عالمی تنظیم وینا ده چې تر سو پورې د میډیا پر رپورټینګ د اثر انداز کېدو د هڅو مخنیوي نوي شوي او د اخبارونو په ترسیل کې د خندانو او د چینلو د بندیز لړۍ جاری وي نو هیواد کې د جمهوریت وده کول به ممکن نه وي. پاکستان کې د میډیا پر ضد بندیزونو کې نه یوازې شدت په لیدو کې راځي بلکې د خبریالانو د زورولو پیښې هم سیوا شوي دي او د صحافتي ازادۍ لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نیټورک په خپل یو جاری کړي رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې د صحافیانو د یرولو 150 پیښې رامنځته شوي او 50 خبریالانو د دندې پر مهال جوندونه د لاسه ورکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
هم د فاتا ډیزاستر مینجمنت یا د قبایلی سیمو ترقیاتی ادارې چارواکي وایي چې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې 3000 نه زیات کورونه تباه شوي دي. نور تفصیل لري په دې هکله زموږ خبریال.
د قبایلی ضلعو د آفتونو په وخت د نظم ادارې پاټا ډیزاسټر مینجمنټ ویان احسان داوړ وایي په قبایلی ضلعو کې 3000 او 100 کورونو ته د ترهګرۍ ضد جګړه کې زیان اوښتی. احسان داوړ په وینا دغه کې د 6000 کورونو سروې مکمل شوي او تر 20000 نه زیات پورې کورونو سروې لا هم پاتې ده. نوموړي ډیوه ته ویلي 45000 په مکمله توګه او جزوي توګه باندې زیانمن شوي کورونو مالکانو ته یې د 14.6 کروڑ روپو امداد دي چکونه ورکړې دي.
چکونه ورته جاری شوې دي د مختلفو لکه د خیبر، د اورکزای، د کورم، د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان علاقو ته او نور هم د سروې چکم عمل دا جاری دي. کم کور په مکمله توګه وران وي هغه کس ته موږ 14 لک روپۍ ورکو او چې کم په جزوی توګه وران وي ته موږ 1,70,000 روپۍ چیک ورکو.
احسان داوړ وایي تر ټولو زیات جنوبي وزیرستان کې نږدې 50,000 کورونه وران شوي، 12,000 شمالي وزیرستان، 8,000 خیبر ضلع او 4,500 کرم او اورکزی ضلعو کې په مکمله او یا په جزوی توګه باندې زیانمن شوي کورونه دي. ابدی میوایان وای په دې شمیرو کې د مومند او باجول ضلعو د ورانو شوو کورونو شمیر نه دی شامل. دغه په ضلعو کې اوس هم ځینې خلک ګیله کوي چې د ورانو شوو ودانیو معاوضه ورته نه ده میلاو شوې. په دې اړه احسان داوړ وایي
ګریوینس دا مونږ ته حقیقت کې را رسېدلی دی چې په باجول کې هم داسې شته، په مومند کې هم داسې شته او په دې باندې دلته باقاعده میټینګ هم شوي دي او کې دیشي چې ډېر زر دوی د پر هم سر طریقه کار جوړ شي سب پلانینګ وشي ورته چې دوی چې کم خلک چا کورونا په اپریشن دوران کې پاتې شوی دی هغه ته معاوضه نه دی ملاو چې دوی د پر سر طریقه کار ان شاء الله جوړ شي.
احسان داور زیاتوي په موجوده وخت کې خیبر او پر اورغزو متاثرینو واپسې لړۍ روانه ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان 15,000 او خیبر دلی 800 رجسټرډ کډوال لا هم پاتې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نو ویدن کو ڈیو ریڈیو تا یوار بیا په خیر راغلی زمغه خبرونه لا هم دوام لري. یوار بیا تاسو پام را ګرځو مهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان په نوې منتخب شوی قومي سملی کې د سپیکر لپاره رائے د تحریک انصاف اسد قیصر ګټلی. د انتخابونو د نتیجو د اعلان په وخت د اپوزیشن سیاسي ګوندونو د درغلي پر ضد نارې وهلي او ځینو غړو د بندي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عکسونه هم پورته کړیو.
د قبایلی سیمو ترقیاتی ادارې چارواکي وایي د ترګرۍ پر ضد روانه جګړه کې 3,000 نه زیات کورونه تباه شوي دي او د 10,000 کورونو سروې لا هم پاتې ده. د فاټا ډیزاستر مینجمنټ وایان احسان داور ډیو ریډیو ته وایي
کم کور په مکمله توګه وران وي هغه کسته مونږ 1,000,000 روپۍ ورکو او چې کم په جزوي توګه وران وي هغه مونږ 1,00,000 روپۍ چیک ورکو.
او طالب وسلوالو د افغانستان په بغلان ولایت کې په پوځي مرکز ډلیز بریټ کې سلويخ عسكر وجلی. افغان چارواکي هم ادا کوي وسلوالو ته هم لوی ځاني زیان رسولې.
ملی اردو د سیمه ایزو پولیسو په مرکز باندې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه وکړل.
اوس هم لاندې کو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان د قومي سملې لپاره د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابات شوي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اسد قیصر 1,06 او د مخالفه سیاسي ګوندونو شریک امیدوار خورشید شاه 1,06 رای ترلاسه کړي دي. د قومي سملې پخوانی سپیکر آیا صادق د نتیجو وروستو د راتلونکي سملې لپاره د اسد قیصر نه د سپیکر په حیث څوکان واخیسته. په دې موقع مخالف ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلۍ په ضد ناری وهلې او په تاریخ انصاف ګوندې د ټګۍ تورونه لګولي چې ګنې دوی جالي اوټونه اخیستي دي. د قومي سملۍ پخوانی سپیکر آیا صادق د نوي سپیکر اسد قیصر نه د سوګند اخیستلو وروستو اسملۍ ته په خپل وینا کې وویل د اختلافونو پرته به هم د یو بل احترام کوي او په شریکه به د ملک د ترقۍ لپاره ګامونه اخلي.
او اخوا د کوټي په سنجیده کې د سکرو په نړیدلې کان کې تر اوسه پورې 15 درنګیان وژل شوی دي. د بلوچستان صوبې مرکز کوټه ښار ته نږدې په 80 کیلومتره فاصله باندې د اتوار پر ورځ د سکرو په کان کې د زهرجن ګیسو د 14 لکبله دغه ماین چې دی هغه نړیدلې او 15 خواریکخ پکې ګیر شوی. د افغانستان په بغلان ولایت کې طالبانو د ملي اردو او پولیسو په امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي چې په کې لږ تر لږه 30 عسكر وژل شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکو له خولې د بریدونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ په علاءالدین خیل سیمو کې شوي چې په کې اته سیمه ایز پولیس او ګڼ شمېر ملي اردو عسكر وژل شوي.
د افغانستان د صدر وایان شاه حسین مرتضوی وایس اف امریکا ته ویلي د غزنی ولایت په څیر هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د طالبانو د خونړۍ بریدونو پرته هم افغان حکومت د ډزبندۍ یا اوربند په ممکنه لارو چارو غور کوي چې د لوی اختر نه وړاندې د وسلوالو سره ډزبندۍ عملی کړي شي.
د شورو پر ورځ د اتلي چارواکي وایي چې نږدې 10 کسان د نهې پر ورځ په جنوبي سیمه کې د پل د غرزیدلو له کبله وژل شوي. تر اوسه د ژغورنې عمله د خلکو په لټون کې بوخته چې وایي کېدی شي د مورانډي د پل غرزیدلو وروسته په ملبه کې ګیر شوي.
په برتانیا کې د ترګرۍ ضد پولیس وایي تېر ورځ د پارلمان مخې ته په خلکو د موټر ورخېجولو د پیښې په لټنې کوي چې په شای څه علتونه دي. د لندن پولیسو د هغه ګاډي ډرایور نیولی چې 1.5 کلن برطانوي وګړی دی. د لندن ښار اسسټنټ کمشنر نیل باسو وایي د پارلمان وړاندې په پیاده خلکو ګاډی قصدن ورخېجول شوی خو علت یې لا نه دی په ډاګه چې ولې دغه کار شوی. په دغه پیښه کې 3 کسان ژوبل شوي.
د امریکې په ویسکانسن او منیسوټا ریاستونو کې پرون ابتدایي انتخابونه شوي دي. امید دی چې د ډیموکرات پارټۍ به په دې کې د خلکو مرسته دوباره حاصل کړي کوم چې د صدر ډونالډ ټرمپ دغلته مزدور کار خلکو کې د مشهورې دو د لاسه ختمه شوې وه. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دیوا خبرونه د قدمونو اوریدونکو سوم افغانستان په لوتزو چته چې په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د ملي اردو او پولیسو په امنیتي پوسټو باندې ډلې زبرید شوې دي چې پکې لګ تر لګه سلويخت عسكر وژل شوې دي. دغه تفصیل به تاسو روان نکوه خو اوس هم یو روستي خبر تر مخه په کابل کې هم 14 شوه ده. سر ډول 14 و او س مرګ جوړه پکې اوریدلې ده. دغه ټول تفصیل اخلو کابل کې حکمل روان صاحب د ډیوی خبريال دی ورته ارکلی وایو ستړي مشي.
ډیره مننه تاسو هم ستړي مشي کور ودان.
ډیره مننه تاسو نه. هم په افغانستان کې یو شمیر د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. په کابل کې د وروستۍ خبر تر مخه هم یو 14 شوې ده. نو د دې په حق له تاسو سره څه تفصیل دی حکمل روان صاحب؟
بلې لکه څنګه چې تاسو ویلې په کابل کې 12مه حوزه دستبرچی په سیمه کې په یو تعلیمي مرکز باندې ځانمرګي برید شوی دی. د کابل امنیه کمانډان ویان حشمت ستنګزی دی ویته ویل چې په دغه برید کې 1.5 نفر ته مرګ ژوبله وختی ده. خو د یاد نه کړ چې په دې کې په 1.5 نفرو کې څومره وژل شوی دي او څومره ټپیان شوی دي. په همدې حال کې مو د کابل د عام روغتیا وزارت سره تماس ونیوي. هغه ویل چې په دې کې ځانمرګ برید کې چې د کابل امبولانسونو روغتونونو ته مړ یو زخمیان راوړي دي. د یو ویل چې په دې کې 15 نفر وژل شوی دي او 15 نور ټپیان شوی دی. د دې برید مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. دا برید په کابل کې دشتی برچی چیرته چې د هزارګانو یا هزارګانو سیمه ده هلته دغه برید ترسره شوی دی. په افغانستان کې چې نورې پیښې شوې دي په هغه په اړه موږ رپورټ تیار کړی دی. هغه کومې خبرې یا کوم تشددونه چې په افغانستان کې ترسره شوي دي هغه به رپورټ کې اوریدونکو ته واورو.
د افغانستان په شمال کې د بغلان سیمه ییزو چرواکو ویلې د مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د حکومت مخالفو وسلوالو د علاوالدین په نامه د سیمه ییزو پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو ګډ مرکز یې نیولای دی. د بغلان ولایتي شورا مشر ډاکټر سید صفدر محسنی له ډیوې سره په خبرو کې ویلې د پوسټ په مرکز برید د شپې شاوخوا 2 بجې تر سره او د 2 ساعتونو له جګړې وروسته یاد مرکز وسلوالو طالبانو خپل ولکې لاندې راوستی دی. نوموړي ویلې د مخالفینو د ډله ییز برید په پایله کې د سیمه ییزو پولیسو په ګډون 40 تنه د ملي اردو سرتیری وژل شوي دي. د تیر شپه 2 بجې مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د علاءالدین په نامه د ملي اردو د سیمه ییزو پولیسو په مرکز باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه وکړل او د 3 ساعته سختې جګړې په پایله کې د کم شمیر سیمه ییزو پولیسو په ګډون 40 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. او د افغان امنیتي ځواکونو فوزي مرکز دا مهال د حکومت ضد د وسلوالو په لاس کې دی. وسلوالو طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې په فوزي مرکز د برید مسولیت منلې ویلې دي چې ګن شمیر سپک یو درنی وسلې په لاس ورغلی او یو شمیر فوزي ټنګونه یې سوزولي. افغان ځواکونو ته یې ګڼه مرجوب له هم وراړولې ده. بلخوا په غزنی کې افغان حکومت ویلي وسلوالو مخالفینو جنگیالي له ښار څخه ایستلی او ښار په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. چارواکو ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لا هم د ښار د بشپړه تصفیه لپاره عملیات روان دي او که په کومو سیمو کې چې وسلوال مخالفین په ودانیو کې پټ شوي دي هغوی مقاومت نشي کولی. د غزنی ولی مرستیال ډاکټر محمد امین بلیغ نن د چهارشنبې په ورځ ډیوې ته ویلي د غزنی ښار اوسیدونکو نن خپل عادي ژوند ته مخه کړې او د ښار په زیاتره برخو کې خلکو تګ راتک پیل کړی دی. په ولسی جرګې کې د غزنی د خلکو استازی چایمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلې
نگرانی ما از
ولسوالی های اطراف زمونږ اندېښنه د غزنی مرکز ته نږدې ولسوالیو ته ده. د خواجه عمرې، جغوتو، ناورو، رشیدان، زنخان او دوی نورې ولسوالۍ چې د غزنی مرکز ته نږدې پرتې دي، مخالفینو جنګیالۍ دغو ولسوالیو ته حرکت کړی او په خواجه عمرې ولسوالۍ کې کور په کور پلټنې پیل کړې دي. د یادونې وړ ده چې په غزنی ښار د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو د نیولو لپاره پراخ ډله ییز بریدونه وکړل. افغان چارواکو ویلي دي وسلوالو مخالفینو په غزنی ښار د برید لپاره هوشر کړی و او ګڼو پاکستانیو، چچنیایو او عربو جنګیالیو هم په جګړه کې برخه اخیستې وه. یاد دي وي چې په سوشل میډیا کې د هغو وژل شویو پاکستانیو دوه ویډیوګانې هم خپرې شوې کوم چې د غزنی په جګړه کې له وژل کېدو وروسته د ډیورن کرښې هغې غاړې د پاکستان په خاوره کې کورنیو ته د مړو جسدونه رسیدلې دي. اکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوه خبرونه د قدمونو اوریدونکو سم د بلوچستان کوټې په سنجیده کې د سکرو په نړیدلي کان کې تر اوسه پورې د رپورټونو تر مخه 15 درنګیان چې دی هغه وژل شوی دی. د بلوچستان صوبې مرکز کوټې ښار ته نږدې په 8 کیلومتره فاصله کې دغه سیمه پرته ده او 15 درنګیان چې دی هغه د اتوار دروازه را هسته دغلته گیر شوی. نور تفصیل لري حمید سمسور.
د درو ورځو د تیرېدو باوجود د کوټې د سنجیدی په سیمه کې د کویلې په کان کې دننه 15 مزدور کار کسان له بند پاتې دي. د پیش پر ځای باندې موجود د بلوچستان د معدنیاتو د څنګ چیف ماین انسپکټر او نور یو شمیر عالی رتبه مامورین نن موجود وو. دوی وویل چې اوس هم د ژغورنې کار روان دی. دوی پر مخ زیاته کړه چې د ژغورنې درې تنه په ټپي حالت کې راکښلي دي چې اوس په روغتون کې تر درملنه لاندې دي. درې ورځې له مخه د کوټ د سنجدي په دغه سیمه کې د کویلې په کان کې 4000 فوټه لاندې 14 مزدوران په کار بوختو چې د میتین زهرجن ګازو زوروره چاودنه وسوه چې له سوابه کان ونړېدی. دا مزدوران هلته بند پاتې سو. بیا د دوی د راکښلو لپاره 15 نور کسان لاندې ورل چې هغه هم هلته بې هوښه سو. په هغوی کې د دوو مړي راکښلي دي او درې بیا په ټپي حالت کې دي. بلوچستان د ټول حیواد 80% مادني وسایل لري، خو دلته د مادنیاتو په دغو قانونو کې دننه د مزدور کار خلکو ژوند له سخت کړاوونو سره مخامخ دی. اقبال یوسفزی د مزدور کار خلکو د سازمان غړی دی. دی د مزدورانو د حقوقو په باب ویي.
وو بنیادی جتنے بھی سہولیات ہیں ان سے محروم ہیں، جیسے کہ رہائش کا مسئلہ ہے ان کا، لباس کا مسئلہ ہے ان کے، اسکولوں کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا ہے، صحت کا ہے، اور عطا کے صاف پانی بھی نہیں ہے میسر ان کو پینے کے لیے.
سچومر بنسٹیز اسانتیاوی دی دوی لاغزخه بے برخی دی. د اوسیدنی، د دوی د جامو، د ماشومانو، د سکولونو، د تعلیم او د روغتیا ټول ستونزې دی. تردا اند پوری شو دوی ته د چشلو سپاو به هم نستا. د کویلې په قانونو کې زیارکشان لا حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د بنیادی اسانتیاوی ورکول سي او د کویلې په قانونو کې د ټیکداري نظام د بشپړ ختم کړل سي. د دوی په خبره چې کوم خلک د کویلې کان الاټ کې بیا یو ټیکدار ته ورکړي چې داغه لومړی مرامداوي چې زیاته کولرا وکاږي، هغه د مزدور د ژوند هیڅ پروا نه کوي. د کویلې د مزدور کار خلکو سازمان د بلوچستان له صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړله په کان کې دننه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي او هلته دي د مزدورانو د سرخوندي ساتلو لپاره دي اسانتیاوي ورکول سي.
حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلی ویژن، کوٹا.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا دیوا دا تیر ورځ په سوابی کې د ترګری ضد ادارې چې ویل کې د پنجاب د ترګری ضد اداره واغوی په عملیاتو کې دغلتا نور الحق نومي یو تن په خپل کور کې دننه وجلې او چې په ضد باندې احتجاجونه راپورته شي او په سوابی کې د خلکو د امن چوک کې دغلتا احتجاجی مظاهری کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې وی چې ولې د عدالت نه بغیر په خپل کور کې د پنجاب نه د ترګری ضد اداره راځي او دغه شان یو تن وجنی. خو نن چارواکو ویلی دی چې دغه چې کوم عملیاتو دا د پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیسو په ګډه باندې کړی دی. خو په دغه چاپا کې د وجل شوی نورالحق د تر زوی جان زیب خان ویلی دی چې هغه په هیڅ ډول په ترګری کې ککړ نه و او هغه د ایرفورس نه څو کاله وړاندې ریټایر شوی و. تفصیلات اورو د ریډیو رادیو خبریال مدثر شاه په ریپورت کې.
بیگا د شپې پولیسو ایف آئی آر درج کړو او مظاهره چانو د شپې یو بجه نورالحق خاورو ته اوسپارلو او احتجاج ختم کړو. نن د فاتحه لستل کیږي خو په دغه موقع د نوموړي د ترزوی جان زیب خان چې د سوابی ضلعي کونسلر هم د ډیوه ته وویل نورالحق به د چرګانو کاروبار کولو او هیڅ قسمه ترهګرۍ کې ککړ نه و.
تقریبا 40 سال د ایجو او 2003 کې غالبا د ایرپورس کې الته کې د ایرپورس کې په لیټریچر میټریچر سره دغه آی کې بوته د 3 کال د سر تیر کړی دي. د شي د شتګړو د تاسو لپاره پرې خو د شي دا 3 کال پس را پرې خو کلریکو د کلر دغه نه پس موږ د باندې زما په دغه پابندې خو چې د چرتزي ته په پلتانه کې دی په یار کې زپلن کې زم دغه نه بدلس پرې عمرې لته دي.
خو دغه پیخ په اړه مو چې د سوابي ضلع د پولیسو د مشر یا ډي پي او خالد حمداني سره خبرې وکړې نو هغه ویل دغه کاروایي د پنجاب او خیبر پختونخوا سي ټي ډي په شریکه د قواعد لاندې کړې ده.
پراپر پروسیجر کو فالو کر کے سی ٹی ڈی پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ سی ٹی ڈی کے پی کے ساتھ مل کے انہوں نے رات کو یہاں پہ ریڈ کیا ہے اور اندر سے فائرنگ ہوئی ہے پولیس پارٹی پہ ریڈنگ پارٹی پہ جوابی فائرنگ میں اور کراس فائرنگ میں نورالحق واز کیلڈ.
د پولیسو مشر خالد حمدانی وای کله چې سی ټی ډی دغه کاروایی کولنو د نننن په ډزو شوې او مقابله کې نورالحق وجل شو. زیاتې ډزو کې د یو اے ایس آی سخت جوبل د کم درملنه چې لیډی ریډینګ روختون په خبر کې روانه ده. وای نو موړې پولیسو ته د لاهور تبلیغی مرکز رایوند کې د روان کال مارچ کې شوې ځانمرګي پرېد کې مطلوبو خو بلخوا د وجل شوې د ترزوی غوښتنه کوي چې د پیښې د غیر جانبدار پلټنو لپاره باید د های کورټ د شر قاضی مشرای کې د پلاتونو ګډ ډلې یا جی ای ټی جوړ کړی شي.
کم از کم چیف جسټس آی کور په نگرانی کې یو کمیټه جوړ شي او د دې پوره جی ای ټی کې د دې د خو کې چې د سورو ګرانګارو د سورو مجرمو په دات سره سوچ موږ دا یو ډیماند دی باید په یاد لازم عمل شي د لاندې گرفتاره شي د دې لاندې د عدالت ته پیش کی زمنګ دی حکومت وخت دار پیل دی چې عدالت تلاړ شي د دهشتګر د ثبوتونو التور کوي موږ ته عدالت خبر پس سترګو منظوره عدالت دا ثابت کړي د مجرمو عدالت دا ثابت کړو چې د دهشتګردو لا ګورونو به ضمانت پکې.
هر څوک د بلابلو تنظیمونو لخوا د غپیخ غندنه شوې ده خو نن د ثوابي ټول سړکونه پرانیستي او بازار کې هم د معمول مطابق ګڼه ګوڼه لیدل کېده. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، ثوابي.
د وایس اف امریکا چې خبرونه د قدر منوریدونکو سم د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف په یو مرګنی هوایي عملیاتو کې د یمن په شمالي برخه کې تیرونه یې چې کوم سلويخ ثم شومان وجل شو د امریکې د خارجه چارو وزارت په عرب ریاستونو باندې غږ کړی دی چې د دغه پیښې د مکمل پلټنې ترسره کړي شي. نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریالې سینډي سین په رپورټ کې محوش جلیل.
دا ماشومان د سکول له خوا د سیل نه واپس را روان وو چې په بس یې میزایلی برید وشو. د یمن په ساده ضلع کې ترسره شوې د برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي، زیاتره پکې ماشومان وو او اویا نور پکې ژوبل شوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاندی هیدر نووټ ویلی دي چې امریکا د املکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معتبر حسابونه ډېر پسندیدګي سره اغستی دي.
We have called for a Saudi-led coalition to investigate the
موږ د سعودي په مشرۍ کې اطلاق باندې غږ کړی دی چې د هوایي برید په نتیجه کې عام ملکیانو ته اورېدلې مرګ ژوبلې په اړه پلټنې وکړي. د دفاع چارو سیکرټري جیم میټس په دې هکله خبرې کړې دي او یو جرنیل سعودي ته لیږلی دی چې د دې پیښې په اړه سعودي حکومت سره خبرې وکړي.
میرمن نوارت تایید کړل چې د خارجه چارو سیکرټري مایک پومپیو د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان سره د ټلیفون د لارې د پیښې په اړه خبرې کړې دي خو نور تفصیل یې وړاندې نه کړو. څېړونکو ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د سعودي لخوا په هوایي برید کې بېګنا خلک وژل شوي دي. دا شخړه پس له هغې شروع شوه کله چې کال 2014 کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیانو د یمن سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړو. څېړونکي ایرون ډیوډ میلر وایس آف امریکا سره خبرو کې وایي
The fact is you can't operate this way and expect to win this war.
حقیقت دا دی چې دې طریقې سره تاسو نشي کولای چې د دې جګړې ګټلو تمه ولرئ. د مذاکراتو میز ته د هوتی یاغیانو راوستلو لپاره په دوی باندې له فشار اچولو نه به څه ګټه ونه شي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د دې پیښې په اړه د شفاف پلټنو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک ویلي
What we want to see is a stop to the fighting. What we want to see is a stop to the humanitarian suffering.
موږ غواړو دا جګړه دې ودرېږي. د انسان له خوا جوړ بشري بحران دې ختم شي او عام ملکیانو ته مرګ ژوبله اړول دي ودرول شي.
د ملګرو ملتونو لپاره بیان سټیفن دوجاریک نور وای چې په جګړه کې بوخت ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده چې یمن لپاره ځانګړي استازي ماټن گریفسس منځګړتوب لاندې دي د ستمبر په 6 نیټه په جنیوا کې د خبرو اترو میز ته کینی.
درمن اوریدونکو د وایس آف امریکا دیوه دا تیر ورځ د برتانی د پارلیمان وړاندې چې په پیاده خلکو باندې کم تن گاډي ورخې جوړولې او د برتانی پولیس وایي چې د دغه پیښې په اړه باندې پلټنې کوي چې دغه په شا علتونه سو دغه تن نیولې شوې ده او رپورټونه دا وایي چې په دغه پیښه کې درې تنه جوبل شوې دي. د ډیو رادیو همکار مجاهد جواد نه په نور تفصیل اورو.
د برتانی د ترهګری ضد پولیس وای دوی په دې باور دي چې د هغه کس هویت آیډنټیټي یې پیژندلې چا چې د ناحیې سي شنبې پورس په لندن کې د پارلمان ودانۍ څخه د باندې په بایسیکل سپرو او په لوکسانو باندې خپل موټر وخیژوه. چارواکو د دغه کس د پیژندګلو په اړه یوازې دومره ویلي چې نیول شوی کس 29 کلن دی، د برتانی طبیعت لري او په خټه له سودان څخه دی. په نیول شوی کس باندې شک دی چې د ترهګری او د خلکو د وژلو لپاره یې چمتووالی نیوه. پولیسو د شروع یا چهارشنبه پورې زوبیل دوی اوس لنیول شوی کس څخه پلټنې کوي چې د دغه بریټ تر شایې څنګه زوه. په دغه بریټ کې درې کسان ټپي شوی چې دوه تنه یې روختون ته تر لګل کې دوه روسته بیرته خوشی شوی دي. پولیسو خپل پلټنې د برمنګام په دوو ځایونو او د ناټینګام په یو ځای کې بشپړې کړي او د چهارشنبه پورې به د برمنګام په یو بل ځای کې هم خپل پلټنې تر سره کړي. د لندن د پولیسو یو چارواکي نیل باسو د نهي یاسي شنبې پورس ژورنالستانو ته وویل د مشکوک کس په اړه یوازې دومره ویلی شي چې د پخوا د برتانیې د ترهګری ضد او استخباراتي ادارو سره ریکارډ نه لري. د انګلستان لومړی وزیر تریسا می په خپل ټویټر پاڼه باندې له ټپیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د بیړنیو خدمتونو د ادارې لخوا د پیښې په اړه په چټکۍ سره لغبرګون ښودلو مننه کړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې پیښې په اړه په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي په لندن کې یو بل ترهګریز برید دا حیوانات لیونیان دي او له دوی سره باید سخت او ځواکمن چلند وشي. تیر کال هم یو سړی ویست منستر پلس سره نږدې په پلو کسانو باندې خپل موټر خیژولی و. څلور کسان یې پکې مړه کړي وو او بیا یې پولیس په چاړه باندې تر مرګه وهلی و. پولیسو بیا دغه کس په ټوپک وویشت او مړ یې کړ.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوته غوګي د خیبر ضلع تحصیل باړه کې د امنیت په ځای کې دوه او د کډوالو بیرته ستنېدو وروسته هم د دغه ځای چې کم طالب علمان یا محصلین دي د غوی د تعلیمي اسانتیاو د کمی سره مخ دي او په کالجونو کې د غوی د داخلو ستونزې هم دي چې په ګڼ شمیر کې طالب علمان د کالجونو د داخلي نه بے برخې پاتې کیږي په دغه سیمه کې په سونو سکولونه په قبایلی سیمو کې چې وس د خیبر پښتونخوا ضلع دي په دغه سیمو کې ترګری زد روانه جګړه کې ګڼ شمیر کې سکولونه تباه شو. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په ریپورت کې.
سخ کال د میټرک یا لسم په مقالیزه امتحان کې د خیبر قبایلی ضلع د ترګری نه متاثره تحصیل باړې سره تعلق لرونکو قریبا 200 ځوانان محصلین د پاس کېدو نه پس هم دغلته دوه کالجونو کوهی شهر حیدر او سپینډن کالج کې د یو لسم صنف کې د طب انجینیرینګ کمپیوټر ساینس او آرټس مضمونونو کې د داخلي لپاره رجوع وکړه. خو په دغه دواړه کالجونو کې د محدوده یعنی فقط 350 څوکیو یا سیټونو له وجې تر 1900 پورې دغه کامیاب و طالب علمان په کالج کې د نه داخلېدو خطر سره مخ شوي. په باړه کې لس حکومتي های سکولونه 900 او د درویش شخصي سکولونه نور 1900 طالب علمان د میټرک په امتحان کې پاس شوي. خو د کامیاب محصلینو په وینا د طب یا میډیکل انجینیرینګ کمپیوټر ساينس او آرټس شوبو کې د داخلي لپاره د لوړ میرټ له وجې زیاتره د حکومتي سکولونو طالب علمان دغلته د داخلي اخیستو جوګ نه دي او زیاتره پکې مالی توان له وجې په شخصي کالجونو کې داخلي لپاره روجي هم نشي کولای. د کومې بندیجه کې چې زیاتره دغه کامیاب سټوډنټان د خپل وړاندې تعلیم جاری ساتلو جوګن دي. د سیمې یو ځوان عبید افریدی چې د مایوسۍ دغه حالت سره د سیمې ځوانانو آینده ځای کېدو او د باړې د اجتماعي ماحول د بیا خرابېدو خطر دی. د باړې پسې د خیبر قبایلی ضلع لنډی کوتل تحصیل په ډیګری کالج کې هم د یو لسم صف دپاره محدود څوکیو له وجې دغلته په سلګونو طالب علمان د داخلو نه بې برخې پاتې شوي. په باړه کې د کوهی شیردر کالج یو طالب علم فهیم افریدی غواړي چې یو خود د داخلي دپاره میرټ راکم کړی شي او بل د تعلیم اداره دغلته په کالجونو کې دویم شفټ یعنی د نیمې ورځې نه پس د نورو کلاسونو اجرا وکړي چې دغه سې د داخلو نه بې برخې هلکانو ته داخلي ورکړی شي. د یادونې وړ ده چې باړه کې د لسو کالونو زیاتې مودې د بدامنۍ او ترهګرۍ په پیښو کې تر 900 پورې حکومتي تعلیمي ادارې په نښه کړای شوې. په کومه کې چې 15 کمسل په مکمله توګه تباه کړای شوې او د تعلیم د ادارې چارواکي چې په دغه مکمله تباه شو سکولونو کې 14 دوباره بحاله کړي. البته 25 داسې سکولونه اوس هم دي چېرته چې د باړې محصلین په خیمو کې زده کړه ترلاسه کوي. په خپل د کوهی شهرادر کالج هم د ترهګرۍ ښکار شوی وو او د دغه باوجود چې دغه کالج په کال 2018 کې دوباره پرانستې شوې خو د بیا بحالۍ یا مرمت کار تر اوسه نه دی ترسره شوی. د سیمې محصلین او د هغوی خپلوان تور لګی چې باړه کې د امن پر ځای کېدو کډوال واپسی او د تعلیمي ادارو بیا پرانستې باوجود تعلیمي ادارې د ګڼ شمېر نیمګړتیاو سره مخ دي چې پکې د ټولو لویه نیمګړتیا د نارینه او ښځینه استادانو ده. د دوی په وینا په خپل باړه کې د باصلاحیته او اهل تعلیمي یافته ځوانانو د موجودګۍ باوجود د تعلیم محکمې دغلته د بهر علاقو نه نارینه او ښځینه استادان او استادانې ګمارلي څوک چې خپل وظیفې په صحیح توګه نه ترسره کوي چې له وجې د سیمې د طالب علمانو تعلیم او تربیه متاثره شوي. د لسم صنف پاس کېدو نه پس د آینده تعلیم جاری ساتلو لپاره دغه محصلین کوي او اړختت په کالجونو کې د سیټونو شمیره اضافه کولو او دویم شف کلاسونو شروع کولو غوښتنه کوي. نو بل اړخت د استادانو حاضري باوري کول او د خپل سیمې باصلاحیت تعلیم یافته ځوانانو له د تعلیم په محکمه کې د نوکرۍ ورکولو غوښتنه هم کوي چې دغه سې د هغوی په وینا د ترهګرۍ او بدامنۍ ځپلي ځوانانو مستقبل محفوظ شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
واشنگتن ڈی سی نا